افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن چې هر شنبه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سیشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی، او یوناما هم د ډسمبر پر 23 ویلي وو چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو 3 پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتی دی ډډه وکړي، او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼې کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سه شمه پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې 10 د طالبانو په بند کې تیر کړی. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چینینګ پرون وویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. 30 رونالدو 5 د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغان سوداګرو په سلګونو کانچینرا تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2019 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري 1/2 1/3 لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ لمخي بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازې محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانې کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 10% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 10% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2000 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنچیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رنجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویت کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنی آزموینې په پارچپ ستللې و چې د راتک پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته دا کیسه کوي.
ما په خانه بودم، 8:30 بجې بود از خانه برآمد.
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ما ته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رنجر ته پورته کیږي، رنجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي، هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رنجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو.
نظام داری سره دغه نظامی هم ما کنه میکنه چې غیرت دوباره تا شفاخونه دوباره حال 70 امي
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپیو د محل پرختون کې دی. دغه پیښه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارناشانس راپور لمخې سشکل د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع هڅونکی نه وي. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې لاړ شو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ایجنس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته دنجونو پر تک تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه مسولانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخي افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیز دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځندې دوه خوښنی سرګند کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغان ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خواڅخه پابندي پیبند لګول شوې ده چې دوی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي تر هغه ځای پورې ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجنۍ ستاچی نفقه کوړتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کوي یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل. دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په شوانځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلې وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د پولیسو په توقيف کې د سپتمبر په 14مه ووشل شو. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې په پراخو اعتراضونو کې جنو او شوزو پد خوښسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوال ټولنې له سختونی وکو سره مخامخ شول.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله درا پرونه لمخه روسی پوځیانو په اوکران کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه زیات کړی دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوچي کی فدا وکړه چې په سلګونو روسی پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکران پوزوی چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکران کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکران د لوی رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د بریټ پر مهال د خرسون په ماکیفکا شارګوټی کې یا وشل شوی یا ټپین شوی دي. په خپل وخت توګه دا ګرانه ده چې د کیف اداتای شي. خو د روسي دفاع وزارت ویل دي چې په دې بریټ کې درش پته روسي عسكر وشل شوی دي. د روسي د پوز بلاګ لیکونکي چې ډیر کله د اوکران د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وای چې د بریټ پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په شارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکونکي په کشکاری چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لري کوي. دا د اوکران د جګړې لپاره چې څه باندې لس میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی بریټ دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو شهرونو کې ترسره شول. د اوکراین پوز د سیشن بي پروزوبل چې روسي پوځانو د چلر ساتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 25 هوایي بریډونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و بیا بریډونه ترسره کړل. د اوکراین د پوز په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریډونو څخه ډیر شاملې پر ملکی تاسیسات شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې. خو د اوکراین د لوی رسیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتیرانی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلیم اکوام تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خبرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري
کتابونه واخیستل
دولت نندارتونونه جوړ کړی
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر
دغه ټکی ته باید موږ توجه وکړو چې موږ څه وایو او څنګه باید وایو
شعر هم لرو
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت څه غرف کویده دی
لدا چې چا سره ژغې دلیو چې د ملي هنداري ټولې کیسې له یاد سره دي
که بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای وای
کتر پای را سره وي نور مطالب به هم له ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري وسره د وشت میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور پروسه شکل په فنسن کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا بیا پښتو کتابونه چاپ شوي دي تر دې مخکې څو کلونه وسیت داسې و چې کال په کال به د چاپیدونکو کتابونو شمیر زیاتیده په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری وای چې د تیرو کلونو یو ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه و
او د غواړم چې کال کې چې د مجلل کالونه یې سبب شي هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وته لښو
تیر کال بیا کې څه خراب و په کابل کې د ماسیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې د کتاب د بازار د پارخه کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو یعنی مخکې بچي په مېش دوه کې چاپې د اوس چې د ټول کال کتابونه راځه مشیا غمرنه دي چې هغه دوه مېش ته کې بچاپېدل
له شاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون هم نظر دی د کتاب له سوداګری په 2022 کې شکایت کوي د لاسه جرادو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شوی کتابونو مثال راوړ او وی ویل
موږ په دې تیر یو کال کې تقریبا شپږ وین ون کتاب چاپ کړی موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 د فینوانو پر موږ کتابونه چاپول
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاو خوشپېته عنوان کتابونه خبرول د دې کتاب پلورنځي د مسول شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړی میاشتې بد نه وي خو د کال په دوهم نیمای کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنې شوې
ستاسو تفصیل نن یو ښکاري نشته تر دې راځي وزیر له خوا په لومړی کې خو تاسو هغه نه هم بیا د ستونزې زیات شولې او د کاغذ د حساب هندارنګا د اکیډمیک مرکزونو د لګځان د وزیر په توګه او د خلکو د اقتصادي ستونزې په توګه او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب د وزیر ډیر عادي نه
وړم کال د اگست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځي بل لیکوالو ته حق زحمه ورکوله پروسه کال چې د کتابونو بازار سوړ وو محدود لیکوالو حق زحمه تر لاسه کړه خو تر پخوا کمه پخوا به ش کتابونه وړیا چاپېدل خو پروسه کال کتاب پلورنځي دا چلن بدل کړ په دې اړه لښاغلی ناصری څخور
دوه راز وشتم چې یو څه وخت کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي د خبرنګي بنسټونو له خانه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل د یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله نو واده به تاسو وشول چې لکټر لګي یو بیا ځنا تاسو له کتاب پلرول شي نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو مدر کوم تعاملات یو هم مختار به بیسلا او دا مې یو انتخاب کړل چې په دا برخه کې کار وشي
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې شسوه چې کاغذ لږ ارزانه شو خو د شاغلي ناصری په باور د کتاب د بیدا ثبات ثابت نه شو پاتې
په دې وروسته کې یو ځل کله چې ډالر لګوادي الله تطلع و یو ډالر اثر کې پیدا کړو او دې ته هغه هم خپل راتنه د پاتې شو دې ته په تاسو لري نو دا په حساب هم چې څنګه نشي کولای چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو تدبیره دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر باندې او واضح حالات کې نه ده
د سمون کتاب لورنسی د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړی توبونه تغییر کوي د لاټکل سره سم په خوبه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب لورنسی په ګډون ګڼ کتاب لورنسی کتابونه خبروي دغه خبرندویان خپل کې نندارتونونه نشي جوړولای لشاغلي سمون څخه مې دا پښتنه وکړه
خلندارتونونه جوړوي سره ته جوړم سل د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا افغاني خپل مابین کې د سی او همغږي وکړي او دا کار په مخبوزي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منتیاوغې شي د کتابونو واخستل شي او پلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا همدغه د کتابونو د دولت یا د کوم مستات له خوا وخت سي او داسې په ولایت په کتاب عامه کتابونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د ماسیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله جواب یوي چې نن درتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کی عامه سات ځکه چې دلته کابل پونتون کې کلا د کتابونو نن درتون وکیدل نو اغه ورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب لورونکو نه پیسې اغستیا هغه د ورپو چلته به کتابونه نو هغه عمر په کتابونه نه خرڅې د څومره بچ دا غوي کرای و اوس خدغه چې حالات دي مخ کې و زنی نندارتونونه لکه د ګویتان انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ویلاتونو چلته به نندارتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځي په روسه شکل لخپل لوري ده چې وکړي چې څو ځله کتابونه لیلام کړل په تخفیف یو پلورل چې اوس کتابونه خرڅم شول په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چاره ګډي وړي شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د دې کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشلو سره به لکه د دې شمه دا سور بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت لري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکی کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره هم د پدې مصارف هغه وخت کې چې باید او الکترونیکی کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی نه تاسو ته دی اس ته هغه د اکاونټ له لارې پیسې راولېږي نو دا راځي دا ځینې ستونزې شته چې دا هواري شي ان شاء الله باندې نشي دا کوم مشکل دا کار مو سره کېده
د طالبانو سربیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې و چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږه هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجيب الله جیرک نصر
ټول مهمه ده چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کا کتاب د مطالعې لپاره عام په هوای زیاتو سي جنیا سنتیاو را ومنسته سي په تعلیمي مرکزو کې هم کتابتونونه باید جوړ سي کوي هغه باید فعال سي او غوتنوي کتابونه باید او شاپیږي یا نوی اپډیټ کتابونه ال تورسوي دولت امنور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسی مالیه ده ده کتاب ده چاپ برخه که یو بل متاسفانه نسبت پخواتا افغانستان که ده کتاب چاپ لپاره کاغذ ده دیر قیمت سوی ده نسبت پخواتا دیر لول ده پا ده برخه که امکاره ویسی یو بل امه پا هوای زیاد سی پا طولنیز رسانوی که پرسانوی که باید کتاب تا یا کتاب مطالعه تا حتولو تا شاگردان محصلین عام خلق لفرز دی مطالعه وکا کمپاین باید زیاد وسی.
د سمون د کتاب پلورنسی مسئول شاغلی سمون څخه به واورو چې حل لاره څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي.
بهترین لاره دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده، پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته هغه کتابونه واخیستل شي د مطالعه او د کتاب فرهنګ نور ډېرته وغوړېږي د پخوا په شان. او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي، نو دا ټول تاثیر کوي. بیا به بېرته همغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بله حل لار هم ښکاري.
یو خیریه مؤسسه خو مؤسسات خو دا دی اکثره بندم شو، خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب دپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
لومړی که یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي، چې د دې په رڼا کې د نشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغوی څه ارزښتونه چې دي چاغه سره تنظیم شي، او په دې لړ کې د نشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او مالیات په فرهنګي اوزو باید قطع شي، احتوان خپل شي، سکر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت له خوانه چې عامه کتابتونو ته باید کتابونه واخلي، بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه او اته نوي ولسوالۍ لري، لږ تر لږه په اړه ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو، او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي په خپله کې، کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغې ته باید درناوی وشي، او نړیوالې ژمنې چې شوي د کاپي رایټ حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړي شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشي شي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولټر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوې د رڼاو په لور الوسوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د هر زمانی ادبیات په خپل وخت کې نوی دي، او کله چې زمانہ اوړي دی لیکنو ته یو شمیر ناقدان د پخوانی ادب پستر ګوري. ګن کرکتون کې نوښت د زمان مرایي نه غني، عالی آثار که زړه همشي نوښت په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم کړه پخواني او پتیر لیکنی کوي په نوې ادبیاتو کې نشمیرل کیږي. په دې برخه کې یو شمیر د چوکاټونو لمخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب پستر ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوې فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوی وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، پا پمخام دا غټ غټ ستوري دلمر پری وا چپلوري پوار وار واړو ته ګورم پوار وار واړو ته ګورم ګوندی څوک یو ته ګوري پدا ستور به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې را رسیږي سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري هغه باد ته سینه نیسم هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیداریم درسته شپه هسې بیداریم لکه لنګه سوی شغوري بی د باده بل څوک نشته بی د باده بل څوک نشته له خوشال سرغم خوري له خوشال سرغم خوري
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیبی شي ستوري ته ګوري ستوري د شبخت او هیلي سمبول دي دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یو هیله راژوندی کوي ګوند څوک یو ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوی دی د سمبولیکو شعرونو یو ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلي مسله ده چې نشکې شي او شاعر ستوري ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوري ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي په دې ځای کې هم د انجام او هیلي خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تزاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مارک سیمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سیمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دي او تر مختلش مخ کې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سیمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکې دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیشتوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسیږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري دي شي چې خپل د یو ډول خوشي معنی ورکوي په مقطع کې حکمت پدې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړی یوازې توپ په سیمبولیک ډول راغلی دی په نوې غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکې علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیز په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنگ ورکوي شاعر امینه فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولای سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی
ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی، روح مې ستا د عشق د دام اسیر مارغه دی، یو زما له هیلو جوړ دی رو چلی، بل مې بل اور د وطن پشنه زنګله دی، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څه غرقویده دی، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، ماته ټول جهان تیاره 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 دی، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، سر مې ایښی د خپل زړه پر زنګانه دی، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولی، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی ور څه دی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی ور څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند غروب غروب روان مر پریواته دی،
له شاعر امینه فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو د ځینې شعرونو له لږ بدلون سره تکرار خبروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوم شي برسي، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک ادرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کرار کرار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما وویل چې دغه شعرونه چې مخته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پرې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یو کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ډېټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بلې شعر ورسه کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل، خو په خپل ځای نه پوهېدم چې دلته مې ویلی دی یا څو وختل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډه کې شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډه کې شعر کې چې به راغلی و هغه لومړني بیتونه یا مصري یا همکرخي مې په خپل حال ساتلی او مور شیر باندې کار کاو نوې کرفی پکې زیاتې دلې نوې جملې پکې زیاتې دلې مصری زیاتې دلې هغه مې ور زیاتول او بیا زور راته ویل چې څه چې تا غوښتي دي اوس هغه چې یو خبره پکې راغلې ده او ما خاندي نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شیر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولای شي.
داس وخت راغله د چیو شیر مو د کلماتو او د مفهوم لپلوه یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشت میاشت ورسته مو بیرته په یغه کې بیا بدلون راوسته.
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شیرونه دي خو په دې ورسته کلمه کې بیا دی امه مختار غدی دي د ورکو خار په نامه یو شیر مو چې کتل می کلمات روسته وړاندې راغلي دي او غاټي ټول شي دي خپل ځای کې می دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم لدې شی څخه هغه پکې نه ده خوندې شو دې څه چې دا شعر می په خوا کې یو ځل اصلاح کړه او په فیسبوک کې دا شعر ته نو متوجه شو نو دا شعر می هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت یعنی په شعر کې می محتوایی بدلون هم راوسته
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري لبخونی شعرونو سره مو دغه لید فرق لري د دې توپیر علت څه دی یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یو موضوع ته مو په یو سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري
او دغه نظر ما سره هم شته چې په خوا ما په یو حالت کې دا شعر لیکلی وو فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېدل خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي ښایي خدای دې وبخي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیف پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې نو دې دا راته ویلي چې عمر چې څومره پخېږي تجربې عمر سره زیاتېږي پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو موږ خامخا د شعر داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نقلونه ډیر شریکول.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه
ملي هنداره د شاعر لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د شون کې په توګه کار پیل کړ. د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څنګه کې د لغات او سیمایي څو شبو د څنګه امریت مخته وړي. د د شپارس آثار چاپ شوی دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت آثار یې نه چاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلي او د وخت پښتو ټولنې ته وړیا سپارلې دي. د په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو لاغو کسانو څخه دی چې د ملي هنداري د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وای دوی په دې ژمي سړیا وژدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تیرولې خو اوس دا دود کم رنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بيوي لدبې نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه په خوانه یو لرغونی کتاب دغه کتاب ډیر وخت د جمی پسړو او وردو شپو کې لوستل کیږي. خو د غزنی کرباغ ولسوالۍ یاړوند کرو سایت څیرمه د میرخان کلی اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب لسره ترنوکه یاد کړی.
ما به دا نقل مطالعه کوو، بیا مې نوکره دغه هر یو نقل جلا جلا یاد کړی دی.
نوموالی ډیری وخت دغه کتاب نکلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي. محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکرو ملګرو ته نقل نه اچول.
مګر دا د هر کتاب سي ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نقل جلا جلا وزن ده، جلا جلا یې ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مو ویل
کمر لیا جلات خان، کمر لیا جلات خان، پولاد مر لیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جمعیت شولو چیرته وورنه مات بل به اکبر جان ته به نکل کوم یو نکل سیار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته شول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مارته چې به د مرۍ والا شور مورشانه خوړل.
دای وای شو وخت وو ویره نه و د ژمی سړی او وجدې شپې به مو په نکلونو لنډولې. خو چې کله هیواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه لمن زولاړ.
په ژمی کې بډې رول په دوه بخو کارونه وو. په ژمی کې کله د دې کرم یلمه ورې بم نکلا چول، کله به د دې کرم یلمه ورې بم نه نکلا چول. اته ار نکل چې بیا دا چو غوخته غا نکل به مې ورته چول. ما شوق تلود کتاب می واخد په غو کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندار تر څنګ ډیرای د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیرای نکلونه اوریدلي، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزي برخې زړه راښکونکي بولي. نو مولای وایله شاغلی اکبر څخه د ملي هندار ټول نکلنه په بیا بیا ورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه خسته دی.
زه چې ماشوم وم کلی کې به د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدل، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندار کتاب مجموعاً ټول په یاد وزده ده. بیا چې به کله د نکل اچول موږ به ورته غوږو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مصري چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی، چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او وجدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو لراتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پل مازر، یو کزالی پل مازر، چی موسا زالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
دا آزادی رادیوی مجله پورسی او شیبو کې موسیقي ته مخه کوو. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکی توی کری دری خاری پلمنه وطنه، ولی خلق زی وطنه. غاق دیو که لپامیره ده هلمن ده سین بهیره. غاق دیو که لپامیره
دستاسو نوی سندره ده چه نوی کار پی کوی. چه شی در تا الهام شو چه ده سندره ویست؟
پا فیسبوک ما یو پوست وکر روست ده دیر غمجن واقعا چه شو پا دشت بچی که او زد دیر خپاوم او بابرزای سه یو باید شیر ولی کو او ما دیر خواه شو چه پا ما پا حالت سر دیر اما هنگیل درلود او زد روی سر تماس واقستم چه ده مکمل شیر مونگ تا رولیگی او اغوی از ما خواهش قبول وکړي او زه ډیر د هغوی نه ډیر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستان ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلې دي، څنګه هغه شی دې باید شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دا هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی.
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے منشد جانان وطن واورم سلام دے کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار
نه د وطن مینا په سرای باندې داسې کارونه کوي چې غیر وطن د سرای لیونای ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بل سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلګو ډیره خوشاله کړي ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څنګه په دې بهر کې چې تاسو ژوند کوي دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښي او کنوري؟
معلوم دار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي، او موسیقي د یو شی دی، یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې هغوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح به بخښه ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایس؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده او سات پتاره، او سات پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اوه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد خبر داره چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وای د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي شاید یو هفته دو هفته بعد
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ زکسي د موسیقي کوم کسان چې لته سره موسیقي شغوي هغه هم نه پیدا کیږي مشکلات پوي
نه دا خو د صحیح خبره ده په خارج کې د مشکل ده دا کار او اوس چې د ټول جهان دنیا یو قریه شوې او د انټرنیټ په د لارې ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي
یعنی دنیا په یو کلی بدل شوې ده
دنیا په یو کلی بدل شوې ده
او ډیر تشکر چې ازادي رادیو ته راغلی او له موږ سره خبرې وکړې
تاسو هم ډیر مننه
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے نمچے دے جانان وطن واورم سلام دے کھلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کھلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار قندهار تو خایس بتا تمام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار زار جات دے زت پزے غورا دے یو خاک غزنی دے بلحیرات منار جام دے کھلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کھلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار د زابل هوا بیا د سره پل هوا وخت د بس کشیده په کندوز جو ځوان میتامه کله گلستانا زار شمزار ګان افغانستانا زار شمزار کله گلستانا
پالیانو دا کور دی ننگو نام دے چی دی جانان وطن وارم سلام دے خور دی والیانو دا کور دی ننگو نام دے چی دی جانان وطن وارم سلام دے گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلے گلستانا شمزار گلے گلستانا زار شمزار